دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د سیمي او نړۍ په اړه شمیر ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
سرټ کې په سواد کې نن سهار نامعلومو وسلوالو د سکول پر ګاډي برید کې ډرایور وژلې او دوه ماشومان یې ټپیان کړي دي. د افغانستان پلازمینه کابل کې په کار ښوونځي مرکز له خونړي برید نه ورځې وروسته د مرکز مسؤلین وایي درسي بهیر بیرته پیلوي. په ایران کې فعالانو د سرکاري ټلویزیون ژوندۍ خپرونې له خنډ سره مخامخ کړي. اوس هم د خبرونو تفصیل. پولیس وای په سواد کې نامعلومه وسلوالو د سکول پر ګاډي برید کې ډرایور ووژي او دوه د زده کوونکي ټپیان کړي دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه د چارباغ په ګلیباغ سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله په ګاډي کې ګاډي سکول ته روانه وه چې ورباندې په موټرسایکل سپرو دوه کسانو ډزې وکړي. له دې وروسته بریدګر په تیښته کې بریالي سو. په سواد کې په دې وروستۍ کې نامنې پېښې زیات شوي چې پر ضد لاریونونه روان دي او په دې تړاو پروند اوسېدو د دوی ځای اوسېدونکو د وژنې د پېښې د پلټنو غوښتنو لپاره د امنیتي ځواکونو د وبخښي پرون هم یو مظاهره وسوه. په سواد کې په لسګونو کسانو د مظاهرې پر مهال د غدبو ځای اوسېدونکو د وژنو د پېښو پلټنه غوښتنه وکړه چې امنیتي ځواکونو ترګرو سهولتکاران بللي ول. پرون په مینګور کې سوي د مظاهرې پر مهال ویناوانو ادعا وکړه چې وژل سوی علي سید او د هغه زوی انیس احمد ترګر ول، بلکې د دوی په خبره هغه ترګر نه ول، داغه په پیسو باندې لانجه وه. پر دې موقع د مدني فعال اتل خان مشال لري ته وویل
د سواد خلک راوته دي د هغه ناروا کم واقعیت چې شو دي خپل احتجاج ریکارډ کوي او دا مطالبه کوي چې د دې واقعیت چې دي عدالتي تحقیقات دي وشي او د کم خلک چې دي د هغه خلاف پانه چې دي اپایر دي ترشي.
دلته باید وضاحت وکړم چې ځای خلک وایي چې علي سید او د هغه زوی انیس احمد ترګر نه ول، بلکې دوی په خبره د پیسو د لانجې له وجې وژل شوي. ترګر ضد د پولیسو ځواک بیا په یو بیان کې داوه کړې چې امنیتي ځواکونو د اکتوبر په 8 نیټه په یو نښته کې د مشکوکو ترګرو دوه سهولتکاران وژلي. بیان زیاتوي په نښته کې د امنیتي ځواکونو څلور سرتیري ټپیان شوي هم دي. د بنګورو د پولیسو مشر باچا حضرت پرون مظاهرچیانو ته وویل چې د پیښې اف آی آر یې درج کړي او ډاډ یې ورکړي چې په مقدمه کې به انصاف کېږي. د مسلم لیگ نون رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ویلي چې باید د هغو ججانو احتساب وشي چې دا یې له واک څخه لري کړی وو. نواز شریف پرون په لندن کې له پاکستاني رسنوي سره په یو تفصیلي مرکه کې چې په وویل چې په 2018 کال کې د سپریم کورټ لخوا د هغه د وزیر اعظم له چوکۍ څخه د لری کولو او بیا د ټول ژوند لپاره له سیاست نه اهله ګرځولو اقدام د پیدا عدالتي فیصله نه بلکې انتقام وو. نو موږ په 2018 کال کې د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نصاب په مشرۍ کې سپریم کورټ د پاناما اسناد خبرېدو پاره کې د درغلوې تورونو مخ ته تر راتلو سره وزیر اعظم لری کړی وو. وروسته ورته د اسلام آباد احتساب عدالت د درغلوې په تور کې یو لسکاله د بند سزا او ورولا، خو په 2019 کال کې د سختې ناروغي له کبله د نورې درمن لپانه له زندان څخه لندن ته انتقال کړ. په 2018 کال کې عام انتخابات وسول چې په نتیجه کې د تریکې انصاف مشر عمران خان وزیر اعظم شو، خو مسلم لیگ نواز تور پورې کړ چې پوځي مشرانو او ججانو د یو پلان لمخې نواز شریف ځکه له واکه لری کړ چې عمران خان وزیر اعظم کړي. عمران خان او فوج په وروار د غسیتورونه رد کړی دي. د افغانستان پلازمینه کابل کې په کاج شونیز مرکز له خونړي برید نه ورځې وروسته د دې مرکز مسولین وایي درسي بهیر بیرته پیلوي. د مرکز یو چارواکي غلام رضا امید پروند مشال ډو ټول پریکړه کړې ده چې سبا خپل مرکز پرانستي. په کاج شونیز مرکز کې د سپتمبر پر 13 نیټه هغه وخت ځانمرګي برید وسو چې د کونکو یې د کانکور ازمایشتي ازموینه ورکوله. په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو رپورت کې ویل چې په برید کې 350 کسان وژل شوي او 113 څخه نور زیات کسان ټپیان سوی ول. په ایران کې فعالانو د سرکاري ټلویزیون نشوندۍ خبرونې له خند سره مخامخ کړي او باندې د حکومت او د حجاب قانون ضد د روانو وزیرو په ملاتړ کې انځورونه او پیغامونه خپره کړي دي. په سرکاري ټلویزیون د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائی له حکومتي چارواکو سره د ملاقات په ویډیوي برخه کې د اکتوبر پر 8 د لنډ وخت لپاره مداخله وسوه او پر ځای د وژل شوې 22 کلنې انجلۍ مهسا امینی تصویرونه نشر شول. مهسا امینی د حجاب له ضوابط څخه د سرغړونې په تور تورنول کېده وروسته د پولیس په بند کې مرسیو وه چې د پیښې په ټول هیواد کې مظاهرې راوپارولې. په ټلویزیون د خامنائی داسې یو تصویر خپور شو چې پر سر یې کرښې راکشل شوې وې او په جامو یې اور بل دی چې ورباندې لیکل شوي له موږ سره ملګري سي او ژغ پورته کړي. د علي عدالت په نوم د وبخشې د عدالت علي په نوم د هکرانو ډلې دا کار منلې دي. نیمه سرکاري خبري اژانس تسنیم تایید کړي چې د انقلاب ضد جاسوسانو د څو شیبو لپاره دولتي ټلویزیون نشریات هک کړي دي. د نشریاتو د هکېدو په شپه هم د سپتمبر په 14 د مهسا امینی د وژنې د پیښې ضد په تهران او نورو ښارونو کې مظاهره روانې وي. د خبرونو پای
خبر نمول مشال ریډیو څخه اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د خبر پښتونخوا په سواد کې د سکول پرموټر په بریټ کې د موټر چلوونکی او یو زده کوونکی جوړل سوی دی. بل پلو په سواد کې لزګونه کسانو د امنیتي ځواکونو لخوا له وسلوالو سره د مرستې په تور د دوو کسانو د وژلو پر ضد احتجاج کړی دی. د وژل سو د کورنۍ غړي مشال ریډیو ته وویل
زما ورور او زما والد صاحب 55 ډزې په 50 کسې وشتري دغل دې 15 ګنټې پریخي او څوک وته نه پرخو چې دای چې دا چوت شي دای ولې وشتري دا درو څه ګناو.
د جنوبي وزیرستان خلک وايي هلته بدامنۍ ورس تر بل زیاتیږي او د دوی په وینا حکومت پرې سترګې پټې کړې دي.
همیش دا حکومت نه پر زور اپیل دی چې یو تر شیشه ګاډي او ورسره وسله دا د باندې کو کدا نه وي. همیش په دې شک ته چې دا حالت خراب وکول کې د خپل لوس.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي له هغو ججانو به حساب اخلي چې د په وینا پر دروغو ولاړو مقدمو کې د سزا ورکړي وه.
انسه حساب لینا به چاہیے اور ان کو دینا بھی پڑے گا.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست او دغه تاسو په خبرونو کې مو اوریده. د خبر پښتونخوا په سواد کې نن سهار د سکول پر یو موټر بریټ سوې. په دې بریټ کې د موټر چلوونکي وژل سوی او بل زده کوونکي ژوبل سوی دی. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان له سواد څخه سره د ټلیفون پر کرښه دی. نیاز احمد خان، که تاسو په دې پیښه کې تازه صورتحال اوریدونکو ته شریک کړئ.
بالکل بوریوال، سهار وختي ونی وجیر پولیس پر مخه چې یو غاړه هغه کې سوزکه او توي هغه کې ماشومان دی او لس ماشومان پکې هغه دغه یو پرایویټ سکول دی هغه په بوتل بلاره کې چې دغه پولیس وايي چې موټر سایکل والا دی ته ناسو او ډرایور په ټوسو وشته چې هغه په هغه وخت مړ شو او سره خوا کې یو ماشوم ناسو نو هغه په ګولې لګېدل دی. اگر لوس چې دغه پولیس د لوی شپې سره د پښې په تور سره دغه هغه کې په خپل کار سره هغه ځای کې شاته لس کسان نورم ناسو ټوټل پکې ایریا و لس کسانو. پولیس وايي چې تر دې ما معلومه نه ده چې د وجه صدا او دا هغه د سوالو بریډ یا چې دا شخصي تنازعه و. په دې نور څه چې نو د سیمو خلکو هغه مړی راوغستو او په ګولې باغ سیمه کې هغه پروري خو دې او احتجاجي مظاهره وکړه. هغه د حکومت له غوښتنې کې چې امنیت کې ټینګ ساتل شي او رایج یو ویناوال ویل چې دا یو غریب کسو او د خپل مزدوري په واده او د بچی دنو به د بل خلکو ته ماشومان ورل او د مزدوري او کې لایدا بل په کوم ماشوم چې زخمی شوی دی هغه سېجور وختونه ته ورل شوی دی. ډاکټران وایي چې دا هغه وخت ښه ده او چې دغه وخت خطرې نه بهر دی. په دغه مقابله د سواد کې چې کوم پرایویټ سکول اسوسییشن دی یعنی دغه اتحادیه ده دغه نشر ثواب خان ملي ته ویل چې مونږ په دې باندې سخت خبران کو او د کوم واقع شي دا د تشویش وړ یو. په سواد کې 1500 پرایویټ سکول دی او حکومت نو غوښتنه کوي چې هغه ته چې دغه تحقیق وکړي شي او نن چې دغه هغه بیا دا اعلان کړی چې ځن بس سکولونه ټول بدي سبب هم پرایویټ سکولونه احتجاجن بدي او نن به چې دغه دې ته په ضد باندې منځوره نشاط چې احتجاجي مظاهره کوي. نو دا د سواد څخه حال دی چې وګړي هغه حالت وګړي چې دینه دوه جی
مننه. په په سواد کې د مشال ریډي خبريال نیاز احمد خان استاد ته د نن د دی پی سی حال وړاندې کوو. په سواد کې به پاتاسو هلته پرون په لزګونه کسانو د امنیتي ځواکونو لخوا د دوو ځایي کسانو د وژنې د پیښې پر ضد مظاهره کړې وه. مظاهرچان وایي وژل شوي کسان ترهګر نه وو. د ترهګرۍ ضد د پولیسو څانګې ځواک په یو بیان کې ادا کړې چې دا اکتوبر پر 8 نیټه له امنیتي ځواکونو سره پنځشت کې د مشکوکو ترهګرو سره د مرستې په تور دوه کسان وژل شوي او څلور امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
په سوات منګوره بایپاس کې د اکتوبر په 8 نیټه سهار د فوز لخوا د وسلوالو سره د مرستې په تور کې وجل شي پلار او زوی لپاره ځای اوسیدونکو په داسې حال کې احتجاجي مظاهرې کړي چې مړی راغستول او په سړک کې ایښودول. احتجاج کوونکي وایي چې 55 کلن علي سید او د هغه زوی انیس احمد بې قصور ول او د پیسو په تنازع په ساده جامو کې د سکیورټي اهلکارو وجلې دي. د وجلې شوي تنانو زوی او ورور وقاص احمد مشال ریډیو ته د احتجاج په مهال وویل
یو اپ تمخ کسو کسان نه معلومه افراد راغلي دي لشل کسان د علاقې ټوله معاشره کړی دا یو بل سره به خبري اترې روان شي په یو بل ډجه کړی دي. بیا دوست دا خبره کوي چې صدر کا صفائی کې زخمیان دي او زما ورور او زما والد صاحب 55 دز په 50 کسه وشتري دغل دی 15 ګنټي پریخي او څوک وته نه پر خوچي دی چې دا چوت شي دا ولې وشتري دا دروسه ګناو و یا شتګردو دا 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 په کوم کتاب کې دا شتګردو 15 ګنټي چال ته پراته دا په کوم کتاب کې دا په کوم مذهب کې په کوم قانون کې دا خبره شته چې مړی ته وکوي ولا په 50 کسه پسې راشه او بیا دغل ته پریده څوک وته مې پریږه هغه چوت کی بیا پسې دومره نه فری دومره خلق راغواړی یو وردی یو شی نشته رې په ساده جامو کې راځي پسې ولکي ساده ریا شولې اصلاحو په لاس باندې راځي په دوه کسه پسې راځي زما والد سه پسپینې کې راغټ تر سر کوي اوس دا خبره کوي چې ستارو د شتګردو زما رو د شتګردو تا چوت کړو ولی بیا راولي واپس زما کوړه ولی زما والد سه پسپینې کې تر سر کوي تا غم د شتګرد کوي تمام د شتګرد کوي.
احتجاجی مظاهره کې د سواد قومي جرګې مشرانو او مدني فعالانو هم برخه واغسته او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پیښې تحقیقات وکړي شي او د انصاف تقاضې دې پوره کړي شي. احتجاج کې شریک د خوازخیل مدني فعال اتل خان وویل
د سواد خلک راوته دي د هغه ناروا کم واقعیت چې شو دي خپل احتجاج دي دلته چې دلته خپل احتجاج ریکارډ کړي او دا مطالبه کوي چې د دې واقعیت چې دي جوډیشل کمیشن جوړ کړي شي عدالتي دغه دی وشي د تحقیقات دی وشي او د کم دغه چې دی خلک چې دی دغه خلاف پانه چې دی اپایر دی ترچی.
احتجاجي مظاهره ته ورسته د منګوري خار ډي اس پي باچا حضرت باور ورکو چې د پیخي مقدمه درج کړی شوی او په انصاف په مقدمه چلول شي. بلخو د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي پولیس سي ټي ډي پرس ريليز جاری کړي چې پکې ویل شوی دغه پیخه کې سکیورټي ادارو دوه قطنان وجلي چې د وسلوالو سہولت کارول او انخته کې د فوز یو کیپټن ذوالفقار او درې نور سرتیري جوبر شوی دي. خو د سوات مدني فعالانو د پیخي په ضد او د امن لپاره د اکتوبر په 11 منګوره او په 14 چارباغ کې د احتجاجي مظاهرو اعلان هم کړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د نور دن کوس بولار سو پېښور ته. په پېښور کې د اکتوبر لشپژمی د پرایمری سکولونو د استادانو اتحادیه احتجاج پیل کړی دی. دوی یو شمېر غوښتنې لري چې د دوی په وینا حکومت یې باید پورا کی. دا احتجاج نن هم دوام لري. د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاره سره د ټلیفون پر کرشه دی. عظمت ک تاسو اوریدونکو ته د دې روان احتجاج په لړ کې تازه معلومات وړاندې کوي چې نن څه صورتحال دی؟
جی بالکل ډیر مننه بریوال صاحب. مونږ ګورو نن چې کوم صورتحال دی نو نن د سحر نه استادان چکم دی غړي په غنیش میر تعداد کې راغلي دي او ور سره چکم د زنانا استادان دي هغه هم چکم دی روان دي او په جناباغ کې کوم چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د ودانې مخې ته کوم باغ دی هغه کې راټول شوی دی او لږه رستو بیا دوی وایي چې یرم به سړکونه توزی ځکه چې بیګا د اپټا یعنی کې چکم د سرکاري پرایمری سکولونو د استادانو اتحادیه د هغه د مشر سره د ما خبرې کړي هغه ویل چې زمون کوم گرفتار لست کسان دي کاغی را پرې نه خودل او زمون چې کوم مطالبات دي کاغه او نه منل نو حکومت دې یو بجې پورې دغه وخت ورکړی دی که دغه پورې زمون مطالبات او نه منل نو موږ بیا روډون ته وځو. خو بیا سحر چې کوم دی د افتا صدر چې کوم دی د 20 سره او د جنرال سیکرټری سره د ما خبرې چې کله وشوي د میراج صاحب سره هغوی دغه ویل چې یاره بیګا پولیسو د هغوی چې کوم صدر دی عزیز الله هغه د کور اوچت کړی دی او نامعلومه ځای ته بوتلې دی مونږ سحر داسې هغه پسې ګرځو پتاڼو باندې هم خو تر اوسه پورې د هغه پته نه لګي چې هغه په کومه تاڼه کې دی. نو د دغې وروستو بیا دغه استادانو چې کله پلین کړی و یوه بجه د احتجاج هغه اوس چې کوم دی نو دلته کې په جناباغ کې ډیر زیات تعداد کې استادان له خیبر پختونخوا د مختلفو ضلعو نه روان دي چونکې دغه دوه ورځې پکې چوټي تېره شوې وه. نو دغې وروستو چې کوم دی نو د په ګڼ شمېر تعداد کې اوس استادان را روان دي او زنانه چې کوم استادان دی هغه هم دلته کې
عظمت قسم دلته لکه ورځ لا پاتې ده دولس نیمې په بالا دولس بجې دي هلته تر اوسه او لکه تاسو ویل دوې ورځې رخصتي وه د حکومت لخوا څه دریز مخې ته راغلی دی یا د دې احتجاج په اړه یا هغوی څه ویلي دي؟
چې د حکومت لخوا که مونږ خبر وکړو نو په شپږم اکتوبر چې کله دغه احتجاج شروع شو نو چې کوم د تعلیم وزیر دی شاهرام ترکی صوبایي هغه وی چې یاره مونږ د دغې نه مخکې هم دغه استادانو سره ناست یو او مونږ د دوی چې کومې غوښتنې دي هغه مونږ منلي دي او اوس هم مونږ مذاکرات ته تیار یو. دغه شان ته کې بیا د بیرستر سیف کوم چې د وزیر اعلی سلاکار دی هغه سره هم خبرې وشوې نو هغه هم دغه خبرې وکړې خو د هغې وروستو تر اوسه پورې شپږ دوره د دغه استادانو سره د مذاکراتو شوي دي خو په دغه کې تر اوسه پورې دوی د دې غوښتنې هم نه دي منلې او نه دې سره چې کوم دي نو ناست یا هغه شان صرف د تعلیم محکمه چې کومه ده د هغې افسران یا ډایرکټر چې کوم دي اوس هم لږ شیبړوان دي د تعلیم چې کوم ډایرکټر دی د محکمې تعلیم ډایرکټر د خیبر پختونخوا ابراهیم حافظ ابراهیم اگر راغلی وو خو چې کوم استادان وو هغوی هغې سره مذاکرات نه کړو هغه ته وی چې تاسو واپس لړ شئ ځکه چې تاسو موږ کوم مطالبي دي هغه یا وزیر اعلی او یا چې کوم دي فایننس منیسټر چې کوم دي تیمور سلیم جګړه هغه د هلکول شي نو مونږ د محکمې تعلیم سره یا د نورو هغه چارواکو سره مذاکرات نه کوو او ځکه چې دغه زمونږ چې کومې مطالبي دي یا غوښتنې دي هغه صرف او صرف وزیر اعلی حل کولی شي. نو پکار ده چې مونږ له وزیر اعلی یا د وزیر اعلی سلاکار یا فایننس منیسټر چې کوم دی هغه راشي او مونږ ته دغه باور راکړي په تحریري توګه باندې چې یاره زمونږ دا مسلې حل کړي هغه نه رسو بیا مونږ یا احتجاج ختمو او یا چې کوم زمونږه گرفتار کسان دي هغه د هم را خوشی کړي شي او د شانتي نورې مطالبي چې کوم دی هغه هم پوره کړي شي.
په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال عظمت علي شاو چې هلته د استادانو د روان احتجاج په اړه تاسو ته معلومات درکول.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د سوات او نور قبایلی ضلعو په څیر د جنوبي وزیرستان خلک هم وایي چې هلته له تیرو څو میاشتو راهیسې په سیمه کې ناامني زیاته سوې ده. د وانا اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې هدفي وژنې پیل شوې دي. جنوبي وزیرستان کې پوز په وار وار د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي او ادعا کوي چې سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده خو بیا هم د ځایي خلکو په وینا هلته بدامني اورسته بلې زیاتېږي. اشتیاق مسید دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د امن حالات ورځ په ورځ د خرابېدو طرف ته روان دی خو د پاکستان حکومتي چارواکي د امن حالات د سنبالولې خپل ذمہوري پوره کوي نه. د وانا سیمې اوسیدونکي انور خپلواک په دغې براکښې ویایي
امن اکثر چې وخت سه یریځې یو کې سمې د شپې بل کې سمې شپې په یو باجنه باز تر شګه د شری هر سړی غیر محفوظ وي او ور سره د اعظم سره اخو په تړنی باندې ها حمله شي ریز بیا سره خیر وي دلته امن حواله باندې خلک د ډیر تشویش تای کاروباري خلک دای کا هم ولستای کا کی مې وتب کا دو اغه ټول یی چې امن په خرکول روان دی د سر زخ مش کا پونه په زور کې وخت سي دلته چې کیم پولیس ول وی په ډیوټي باندې اغه ها لره کړی دی په زور نه د فی وژنه ه ټیم په ټیم شي وسله عام دو امیش اکومات نه پر زور اپیل دی چې یو تر شیشه گاڑی او ور سره وسله دا ځبان کو کدا نه وی امیش په دې شک ته چې دا حالت خراب کول کې د خپل لوس
دی. بدر سیمه او سیدین کای ملک قسمت الله وی چې د امن قائم کولې ذمہوري د پاکستان حکومت دو خو په سیمه کې موجود چارواکي دا ذمہوري پیرا کوي نه.
موږ بندې لکه په کین ځکه په دوی دوی بندې ارنی اړه ودی دو په دې ځبنده په نشته چې پښتنه د درا سخته دوم بفودک شتا دا عوام هرون شوای دا چجورو خو په 2000 نوکس اپریشن وک بیا لاس کولنا بعد دا کی پاکستان اعلان وک چې د علاقې مو کلیر کړلې ویس بیا 2022 ش دا د مشیر شوې دو چې بیا حالات ګډوډ کوي ګډوډ شوای دا چې دغه ارمی اعلان نه ولا کول چې مو د علاقې کلیر کړل ویس بیا څنګه د خلک مستار دي ویس دا سول کوي کوم ماته چې دې ته پښتني وینا ماته دې ته پښتنه قاتل باندې
د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان غړی رحمت شاه ماسید ویایي چې په سیمه کې پوز پولیس موجود دي خو بیا هم د سیمې اوسیدونکي په جرګې او په احتجاج باندې د پاکستان حکومت نه د امن قائم کول غوښتنه کوي.
د جنوبي وزیرستان خلک الله تعالی وطن خالی کا په امن په نومه باندې خو چې کلا دی واپسې روغلل نو تر وسه پر دې امن و نه لیدو د شپې د ورځې خوبی پترار دای کلا دزاول کلا خلق چگاول نو داغه خو امن نه دای.
د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد میراج مشال ریډیو ته وویل چې پوز او پولیس په سیمه کې د امن قائم سوتلې د پورا خپل ګامونا پورتا کوي.
اعظم ورسا کلا ته د پرا پیوس خپل لاړو یو ځای خپل ځل علامه مونږه غوډه پر کوشش کوو چې مونږه دغلي پالیسی دا نو سوري تو سه مونږه انتظامیا پالیسی بالکل واضح ده مونږه صرف امن غواړو او پورا وزیرستان کې ځکه چې زه ډیپټی کمشنر ساوت وزیرستان یم تاسو خبره د ساوت وزیرستان متعلق وکړه نو مونږه د پورا ساوت وزیرستان د پاره مونږه همدغه اپد دي همدا زمونږه خواهش ده او چې چرته هم سایریا کته مونږ تاسو کوخه یی چې هغه چا ګلاوی نو ته مونږ خپل زو چې مونږ خپل ایم کې مقصد کې امن د راستنو لپاره ډیر کلیر وو.
د سویلی وزیرستان وونه سب ډیویژن سیاسي ګوندونو مشرانو عالمونو او ځوانونو په 1 اکتوبر په یو جرګه کې او د سب ډیویژن لادا او سروکې د درې مسجد مشرانو په 15 اکتوبر په کوټکای سیمه کې په یو جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه وشتنا کړی دو چې د سویلی وزیرستان خورا بنه د امن قائم سوتلې د پورا د خپل ګامونه زر پورتا کی او په سیمه کې د امن وشتنې د پورا د درې مسجد مشرونه د راونې میاش پښپوڑا سم اکتوبر د سروکې سیمه مولې خان سرای کې وا جرګه هم رو غشتې دو. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې هغه ججانو څخه به حساب اخلي چې د پوینا پر دروغ ولاړ مقدمو کې د تا سزا او ورکړې و. نموړي د خبري پروند په یو داسي وینا کې کړي چې په ټلویزیون خبره سوې ده. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبريال غلام غوث راکوي.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې په تیرو 15 کلونو کې شوی هر څه د واپس کېدلو په لوري روان دي او د هغه ججانو احتساب پکار دی چې د هغه نه د سیاسي انتقام اغیستلو لپاره د دروغو په مقدمو کې هغه ته سزا اورولې و. د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا خبره په ریکارډ شوی ټلویزیونی مرکه کې کړې ده کوم چې په لندن کې ریکارډ شوی ده او د اکتوبر په 9 نیټه د پاکستان په سرکاري ټلویزیون او نورو شخصي ټي وي چینلونو خبره شوې ده. نواز شریف په دغه خبرو کې داغه او د مریم نواز په ضد د جوړی شویو کیسونو په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې اوس هغه ټوله قصه واپس پښه روانه ده.
ابھی دیکھیں 4-5 سالوں کے اندر ہی سب کچھ ریورس ہو رہا ہے.
وګورئ په 15 کال کې هر څه واپس په شا روان دي او موږ ټول ګورو چې د دروغ کیسونه ظلم جبر زیاتې او هغه قاضیان چې ناانصافیان یې کړی دي هغه چې نن خپل ضمیر ته ګوري نو د شرمندګۍ نه علاوه به ورته نور څه نه میلاویږي. دا وی احتساب پکار دے او ہوی تبا حساب ورکول وی
ان سے حساب لینا بھی چاہیے اور ان کو دینا بھی پڑے گا.
نواز شریف پخپل خبرو کی دا سپریم کورٹ دا پخوانی چیف جسٹس ثاقب نثار دا آڈیو لیک پا یادولو سر وویل چې عمران خان ته د حکومت ورکولو لپاره هغه ته د سپریم کورٹ لخوا سزا اورول شوی و.
انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے.
هغه دا ویلی دی چې مونږ لبا نواز شریف او مریم نواز ته سزا ورکول وی او عمران خان به راوستل وی او دا یې هم ویلی وو چې د دوی سزا خو نه جوړیږي. دا د چیف جسټس ثاقب نثار الفاظ دی.
آف پاکستان میاں ثاقب نثار کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں.
نواز شریف په دغه تفصیلی مرکه کې د عمران خان په حکومت هم نیوکې وکړي او دغه د تیر شوی حکومت اقتصادي او خارجه پالیسی ناکامه وبلله. خدا زل د پخوا پرنګ نواز شریف په خپلو خبرو کې د پاکستان په پوزي استابلیشمنت هیڅ رقم نیوکې و نه کړي. بل خواته هم د اکتوبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر پواد چودری ویلی دی چې نواز شریف واپس پاکستان ته دراتک تیاری نیولې دی او هغه ویل چې نواز شریف د 2022م د ملی پخلاینې یا ان ار او د لاري واپس را روان دی.
نواز شریف همې بتائیں وہ کیا وہ جس ڈیل کے ذریعے پاکستان واپس آئے ہیں آ رہے کی کوشش کر رہے ہیں.
نواز شریف دی مونږ داغه ډیل په اړه وایي چې د کوم لاندې هغه پاکستان ته دراتګ هڅه کوي. سرنګ نواز شریف او زرداری ته د 1100 ارب روپو د احتساب په کیسونو کې رعایت ورکړې شوې او سرنګ دوی دا د 2022م انارو ترلاسه کړی ده او د دې لپاره نواز شریف او پاکستان مسلم لیگ نون سره ورکړی دي او په بدل کې چې دوی ته څه ورکړې شوی هغه خو مونږ وینو.
اس کے لیے نواز شریف نے اور پی ایم ایل این نے کیا کیا جو ہے وہ دیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے جو لیا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں.
دا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف واپس پاکستان ته دراتک پاړه بحثونه د هغې وروستو پیل شوي چې د اسلام آباد های کورټ لخوا د ایون فیلډ په مقدمه کې د نواز شریف لور مریم نواز بری کړې شوه او د هغې نوم د ممنوع الخروج د لیست یا ای سی ایل نه وویستلې شو او د هغې وروستو اوس مهال مریم نواز هم د خپل پلار نواز شریف سره په لندن کې موجود ده. د خزانې په وفاقي وزیر اسحاق ډار باندې هم جوړ شوی کیس ختم کړی شوی او د لندن نه د واپسۍ وروستو هغه ته د خزانې وزارت بیا سپارلې شوی دی.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې په مشهور کاروباری مرکز سنچورس شاپنگ مال کې لګیدلی اور وژل شوی دی. چارواکي وایي چې د اور لګیدو په دې پرونی پیښه کې هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ګور مسجد نور حال راکوي.
د اسلام آباد په سنټورس شاپنګ مال کې د اکتوبر په 9 اور ولګېدو چې د اور لوګي او لمبې تر لرې پورې په نظر راتللې. په دې وخت په مال کې موجود یو تن مشال ریډیو ته وویل چې کله اور ولګېدو نو خلک چغې وهل شروع کړل. د زیات تکړه
زمانو وقارلی شاه د نن چونکې د اتوار ورځ وا د دفترونو نه چوټي و نو زه خپل هم په دغه موقع سنټورس مال کې موجود وم. کله چې شور جوړ شو غوغا جوړ شو چې اور لګېدلې دي نو هر چا کوشش کولو چې د دغه ودانې نه خپې وباسي. په دغه موقع باندې چونکې الیکټریک چې کومې سیړې دي په سنټورس مال کې په هغه باندې ډېر زیات رش جوړ شو. نو ډېر رش او ګڼې ګڼې د وجې نه ډېر ماشومان او زنانو په هغه کې را وغورځېدې. هغوی جوبل هم شوي او د خوشحالۍ خبره دا ده چې په دغه پیښه کې ځاني زیان چاته ونه رسېدو.
وزیر اعظم شهباز شریف د ټویټر د لارې په مال کې د اور لګېدنې نوټس اخستې او ادارو ته یې سمدستي ګامونه پورته کولو هدایات کړی دي. په بل اړخ د اسلام آباد انتظامیه په سمدستي توګه د شاپنګ مال د سیل کولو نوټیفیکیشن جاری کړی دی او د اور لګېدو علت معلومولو لپاره یې اوه کسیزه کمیټي هم جوړه کړې ده. په بل اړخ د سنټورس مال جنرل منیجر عامر خواجه تارونه لګولی دي چې انتظامیه او حکومت د اور لګېدو ته سیاسي رنګ ورکوي.
موږ د
مقامي انتظامیه با به زمونږ سره ولاړوي او زمونږ ملاتړ وکوي. خو د بدمرغه دوی دغه پروجیکټ یعنی مال بند کول غواړي او دغه عمل سیاسي تنګول دي. دغه یو معاشي منصوبه ده او مونږه په دې کې سیاست نه راولو، ځکه چې زمونږ د خلکو د دې سره روزګار تړلې دي او چې د چا په دې منصوبه کې پیسې دي مونږ هغه محفوظول غواړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. دا ریپورت د سنتورس په د منیجر پر ژه ختم سو او اوس وخت 12:00 سوی دی. د عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز وو. په سوات کې نن سهار نه معلومه وسلوالو د سکول پرګاډي برید کړی چې پکې ډرایور وژل شوی او دوه زده کوونکي ټپیان شوي دي. دا پېښه په د چارباغ په ګلیباغ سیمه کې شوې ده. په سوات کې په لسګونو کسانو د مزاری پر مهال د هغو دوو ځایو اوسیدونکو د وژنو د پیښو د پلټنو غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونو ترګرو سهولتکاران بللي ول. د اکتوبر په 9 په منګور کې شوې د مزاری پر مهال ویناوالو ادعا وکړه چې وژل شوی علي سید او د هغه زوی انیس احمد ترګر نه ول، بلکې د دوی په خبره هغو د پیسو په لانجه کې وژل شوی دي. د مسلم لیگ نون رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ویلی چې باید د هغو ججانو احتساب وسی چې دا لز واکه ځخه لري کړی وو. نواز شریف پرون په لندن کې له پاکستاني رسنیو سره په یو تفصیلي مرکه کې ول چې په 2010 کال کې د سپریم کورټ لخوا د هغه د وزیر اعظم له چوکۍ ځخه د لري کولو او بیا د ټول ژوند لپاره له سیاست نه اله ګرځولو اقدام د پیدا عدالتي فیصله نه بلکې انتقام وو. د پاکستان چارواکي وایي د اسلام آباد مشهور کاروباري مرکز سنټرل شاپینګ مال کې پرون لګیدلې اور وژل شوی او په کې هیڅ مرګ ژوبله نه دا وشته. د اور د لګیدو علت معلوم نه دی او د چارواکو خبره دی او کسیزه پلټنیزه کمیټې جوړه کړې ده. د افغانستان پلازمېنه کابل کې په کار شوونیز مرکز له خونړي برید نه بچ وروسته د دې مرکز مسؤلین وایي درسي بهیر بیرته پیلوي. د مرکز یو چارواکي غلام رضا امید پرون مشالېډو ټول چې پریکړه کړې ده چې سبا خپل مرکز پرانیسي. په ایران کې فعالانو د سرکاري ټلویزیون ژوندۍ خبرونه له خان سره مخامخ کړي او باندې د حکومت او د حجاب قانون زد د روان مظاهرو په ملاتړ کې انځورونه او پیغامونه خپره کړي. په سرکاري ټلویزیون د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئي له حکومتي چارواکو سره د ملاقات په ویډیو برخه کې د اکتوبر په 8 د لنډ وخت لپاره مداخله وسوه او پر ځای د وژل شوې 20 کلنې نجلۍ مهسا امینی تصویرونه نشر شول. تاسو مشال ریډیو ته غوړځیست. خبرونه درته عبدالحی کاکاو وړاندې کول او سم د خبرونی په دویم نیمای کې یو شمېر نور ریپورتونه او شننې تاسو ته در خبرو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولاسن کابل ته د یوې اونۍ سفر د اندیشنو په څرګندولو پای ته رسولې دي. نیکولاس پرون بروکسل ته په رسیدو پر یو لړ ټویټونو کې ویل چې افغانستان کې بشري حالت خرابېدو خواته روان دي او نوموړي د سخت ژمي خبرداري هم ورکړې ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په دغه هیواد کې پر خرابېدونکو بشري وضعیت او لزده کړو کار او سیاسي او ټولنیز ژوند د خزو پر محرومېدو اندېښنه ښودلې ده. توماس نیکلاسن د هزاره ټبرو او نورو اقلیتونو د حقونو د نه تضمین او د بیان پر ازادۍ د شدیدو محدودیتونو یادونه هم کړي ده. نیکلاسن دغه سرګندونې پرون یک شنبه کابل ته د یوې اونۍ سفر وروسته په یو لړ ټویټونو کې کړي دي. هغه لیکلي کابل ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له استازو او دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو، پوهنې، عدلي او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو له سرپرستانو سره لیدکاته کړي دي. نیکلاسن د خپل سفر پر مهال له کابل نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو له نړیوالو او افغانانو سره کړي ژمنې نه دي عملي کړي. دا وایي طالبانو واک په داسې ډول ترلاسه کړ چې غوښته یې هغوی د بیلګې په ډول له نړیوالې ټولنې سره د ترهګرۍ په ضد د مبارزې، د بشري حقونو د درناوي او د ملګرو ملتونو تر منشور لاندې د مسؤلیتونو د منلو ژمنې نه دي عملي کړي. نیکلاسن افغانستان کې د سخت ژمي خبرداري هم ورکړی او پر چین، روسي او دغه راز اسلامي همکاري او سازمان باندې غږ کړی چې له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې د امریکا، بریتانیا او اروپای ټولنې لار تعقیب کړي. افغانستان کې د راتلونکو جمی په اړه اندېښنې داسې مهال خودل کیږي چې همدا اوس هم د ملګرو ملتونو لمندنو سره سم د افغانستان له 95% پورې خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ازادي راډیو پیغام ثبتونکو ماشين ته هم هر ورځ لسګونه کسان د ناوړه اقتصادي وضعیت یادونه کوي. د کندهار د میوند ولسوالۍ دا اوسیدونکو یې یو بیلګه ده.
اوس کاروبار بیخي ختم شوی دی، کاروبار نه څه خلک ستړي دي، بیچاره ګان دي، چینلر د ماشوم ډوډۍ هم کور ته نشي درلودلی، نشي راوړلی. دا څنګه حکومت دی چې داسې کوي؟ دا څنګه حکومت دی؟ حکومتداري دا رقم وي، خلک د لوږې مري او تاسو خپل ملي چرچې کوئ. نو هیله کوم چې تاسې مړې دې ټکي ته فکر وکړئ چې دا خلک په خیر راپورته کېږي چې ستاسو پر ضد باندې چیرې حالات همداسې دوام ولري ونه به راپورته کېږي.
ملګرو ملتونو د تیرې چهارشنبې په ورځ ویل چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د افغانستان اقتصاد د پام وړ سقوط کړی او ناخالص عوایدو یې 5 میلیارده ډالر زیان لیدلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پر بشري وضعیت سربیره د دغه هیواد امنیتي وضعیت هم د ډاډ وړ نه دی بللی. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ترهګریزو بریدونو مخنیوی وکړي او عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. نیکلاسن د افغانستان له اوسنیو چارواکو دا هم غوښتي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته باید د ترهګریز ګواښ مخه ونیول شي. اروپایي ټولنې ویلي که څه هم د خپلو معیارونو له مخې طالبان په رسمیت نه پیژني خو تعامل ته ژمن دي، ځکه د دوی په باور دا کار د دروازو له تړلو غوره دی. د اروپایي ټولنې دغه ډیپلومات ویلي دوی په نړیوال ډګر کې هم د افغانستان خوندیتوب ته ژمن دي او په خبره یې د نړیوالو به وغواړي چې وخت کم دی او باید اقدام وکړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یویش پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
او منیشل ګوند دړک کړي چې که مرکزی حکومت انتخابات وځنډول نو دوی بل حکومتي اتحاد بیل سی دا په داسې حال کې ده چې په مرکز کې د داخله چارو محکمې د اکتوبر پر 10 د انتخابات کمیشن ته لیک استولې چې تر سیلابونو وروسته د بهالۍ او مرسندوی چارو له وجې دي زمینی انتخابات وځنډول سي. شبیر جان به دې رپورټ لري.
دا عوامی نیشنل گوند صوبائی صدر ایمل ولی خان چې دا پی ڈی ایم حکومتی اتحاد دا این ایس علی رشتم قومی اسمبلی څوکۍ امیدوار هم دی په خپل ټویټر لیکلی چې دوی مرکزی حکومت په دې اړه خبر کړی کچر دوی ځینې ټاکنې نورې وځنډولې نو نه یوازې به د ټاکنو نه لاس پسر شي بلکې حکومتی اتحاد نه به هم جدا شي. آیا دا زمینی ټاکنو د ځنډېدو په صورت کې د عوامي نیشنل ګوند د حکومتي اتحاد نه بیرېدل به په دغه اتحاد څه اغیز وغورځوي او که نه؟ نو اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې ډیر اثر به ونه لري.
زما په نظر کې څه خاص اهمیت څه نشته چې عوامي نیشنل پارټي په وفاق په سطح باندې په قومي سیملې کې یو سیټ لري او زما په خیال په سینټ کې یو دوه سینیټران لري او غم داسې ده چې کله د سینټ انتخابات کېدو نو خیبر پختونخوا کم سینیټر چې و هغه یو امیدوار له ووټ ورکړی و او د بلوچستان نه چې کم سینیټر و د عوامي نیشنل پارټۍ هغه بل امیدوار له ووټ ورکړی و. نو د دې زما په نظر کې څه دومره سیاسي اهمیت نشته دی که عوامي نیشنل پارټي په وفاق کې د حکومت سره وي او که د حکومت سره نه وي.
دا چې مرکزی حکومت ولې دا ټاکنې بیا بیا ځنډول غواړي څه بنیادي وجه کېدای شي؟ نو پېښور کې خبریال شمی شاهد وایي چې وجه یې همدا ده چې عمران خان په ملک کې د احتجاجونو دړکی ورکړی دی.
فکر نو کوم چې د سیلاب په وجه کې سیلاب په ډېر مساله تر ډېر حد پورې حل شوی دا هغه کوس د بحالۍ کارونه روان دي. خو زما اندازه ده چې د غټه وجه د عمران خان چې کوم دړکی دي چې کوم لانګ مارچ کوي خلک اسلام آباد ته راجمع کوي او بل خبردار چې ان پی چې کوم دړکه ورکړی در نه دا خو زما اندازه ده یوازې ان پی نه را په دې کې جی یو ایم د خلکو ډېر زیات تاوان وکړو او ډېر زیات خرچې وکړي. درې مسلورمه میاشت الیکشن کمپین روان دی
خو خبریال محمود جان بابر وائی چی پی ڈی ایم کی اشتا نور اتحادیان پا دے ہم خفا دی چی دوی سرا پا پریکلو کی سلا مشورہ نکی گی اور زیادہ طرف فیصلے مخصوص مشوران کوی اور ہم دا غوجہ دا چی دوی گلمن دی
دا دا چی دا دا کم دی وقت کی حکومتی جماعتونا پا دی باندی خفا دی خط چی اغی لدا پتا دا چی کم اغی گلم کردی دا چی دا فیصلے چی کمی کی گی نو دا طول دا پی ڈی ایم پا سطح باندی نکی گی و خبر دا دا چی کلا فیصلے کی گی نو دا یو سو خلق کی نی و دا فیصلے کی نو دی دا پار دی خپل یو آواز اوچت کردی دا زمان پا خیال باندی چی دی سر با دی دا غواری چی دی سر دی هم خبر کی گی چی کلا دا سی فیصلے کی گی
مرکز کے دا پاکستان مسلم لیگ نون پا مشرے کے جوڑ اتحادی حکومت دا ایمل ولی خان دا دی خبر پڑا سن دی ویلے خود داخلہ چارو محکمے تا دا اکتوبر پوما دا پاکستان الیکشن کمیشن تا دا داخلہ چارو محکمے خط کے دا ٹاکنو زنڈولو وجہ پا ملکی سیلابو نخو دلی دی او بل دا چی دا دوی پا وینا حکومتی ادارے دا سیلاب زپل اسیمو او دا خلقو بحالے او بادکارے کے بوختی نوزک دا زمنی ٹاکنے ترخوشا درو میاشتو وزنڈولی شی بلخوا عمران خان هم دا اسلام آباد پلور لانگ مارچ اعلان کر دے خو نیٹای لا تر دے دما نہ دا اعلان کرے شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
پا پیشور ٹیکسی ڈرائیوران پا پاکستان کی ل زیاتیدون کی گرانی څخه شکایت کوي دوی وایي چې آمدنی کم خو د کورونو خرڅونه یې ډیر زیاتی چې په پورونو گزاره ده د سپتمبر پر دیرسم په پاکستان کې د پټرولي مصنوعاتو نرخونه راکم سوي او د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپی قدر هم ښه سوي دي حکومت ادعا کوي چې لدی سره به گرانی کم سي په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو
کله د مالک دنده پاتې شي کله وشي کله ونه شي کله د جیب ول ورکو بس دا خبره دی جی
د کوهارت روډ احسان الله په پیښور کې ټیکسی موټر شلوي نوموړی مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې رواني ګرانۍ په ورځنی ژوند ډیر اثر کړی
پر دې ټیکسی چلو ما پیو شو کنه زمونږ د کور خرچه چې کم دی 1200 دا مونږ غټو چې کم دی کنه 700 دا مونږ ته پاتې کیږي نو بګې سم ګران 800 دومره ګران دی 500 روپے ورځ کزي غټم کوزي نه غټم زاغله 500 روپے ورځ ورکو ما جی قرضدار خو پکیو جی دکاندار ته بس د میشه لګي لګي ورکو جی بس نو بس وړو روډو وړي روډو چینو روډو د کور چې سمره سودا وی ټوله تیر اخلو یو د سبزی نه بغیر چې هغه په نقد بار نه اخلو یو زره دې ټایم کې ما من یو 1500 روپے قرض جمع دی جی نو والله بس پهله پرایویټ کیو غي وس می برابر یې دونه بس سرکاری کې چوری دي سرکاری اسکول کې دي مشر لور مې د خیر لسم کې دا بلم لسم کې دا یو زوی مې ووم کې دي بل په پنځم کې دي جی بس یو نکول بس سخت دي تیر وې جی نو
په پیښور کې ځنې نورو ټیکسی ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل
مریض بړې یم او د ټیکسی چلوم نو خو لکه وړه خو مخکې په 800 اوس په 2200 دی سی این جی مخکې په 80 وا اوس یې په 180 کې اچو والا چې داسې وي بل پرون هم راته ماشومان ویل وي پارچم دا کنه او یا پیسم نه دی ورکړی وا سې نه چې پرې ګدیم نه مو چې خیر دی پرې به دی دی او هغه خپه و ما والا ما جو
روپی غوښته
زر 1500 روپی نو په غورس باندې نه مو چې زه خیر ده کې دای شي نه درو باسي بچیا د ورب کولا نو خود خپه کیږي هغه ماشومان هم خپه وي هغه د سکول نه ورستو ورستو کیږي کنه
ابراهيم مکه بچرالو دلته خبره اچانک سولې ملو شو خار د بلاړو وچ کم دی په ګنټو ګنټو ولاړ مخه به سر ته ارزان او بس او بی ار ټیم چې کم دی نه و نو بدا میټرو تر وانی دی بس مون سره خونې سي کله چې سره او کله کله چې سره او کله چې سره بس پیری کورم پکړې ده
د سپتمبر په 1 په پاکستان کې د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه رقم شوی د اقتصادي چارو شنون کې حکومتي چارواکو ویلي چې په دې ورستو کې د امریکایي ډالر په مقابله کې د قدر هم یو تر سه ده لوړ شوی نو دې سره هیله ده انفلیشن ریټ یا افراطي زر کچا رقم شي کاروبار به ورسره روان شي او د خوراکي سیزونو بیې به هم ورسره راټیټ شي فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے
د افغانستان په خوست کې روغتي کارکونکي او د فیزیوتراپی د مسلک فارغان وای افغانستان چې لکونه ناروغان لري ډیره برخه د درملو پر ځای فزیکی معالجه ته اړتیا لري خو د دې برخې ناروغان په دې خبره پوره نه پوهیږي دوی یادی سرګندونی د پرون د ناروی کمیټي په معلم لټړ په خوست کې د فیزیوتراپی د درې کلونو مسلکي زده کړو څخه د شلو ځوانانو د فارغیدو په مراسمو کې کړی دی د مشال رډي خبريال نجیب لال خیل په دې رپورت لري
سراری دی چې په افغانستان کې لسګونو کلونو راهیسی فیزیوتراپی د درملنې یوه برخه ده خو عامه شوې نه ده د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی جمیل رحمان چې د فیزیوتراپی په برخه کې له درې کلونو زده کړو فارغ شوی مشال راډیو ته وویل
د فیزیوتراپی چې د ضرورت په افغانستان کې زیاته زیاته ورته په دې خاطر باندې چې موږ ډېر مریضان لرو چې دلته موږ ته خپل ارتل کله چې موږ فیزیوتراپی فزیکي درملنه ورسره وکړله هغه ډېر مشکل حل شول هغه کومه تشخیص کومه درملنه چې ډېره موفقه وه تاسفانه چې فیزیوتراپی په افغانستان کې داسې ده چې کوم مریضان مربوط به فیزیوتراپی دی هغه د فیزیوتراپی نه پیژني چې کوم ډاکټر ته لاړ شو
د پکتیکا د برمل اوسیدونکي نذیر الله هم د فیزیوتراپی په دې انسټیټیوټ کې زده کړې کړې دي نو موړی په دې اړه چې څنګه کولای شي ناروغان په فزیکی درملنه قانې کې وایي
څنګه د په خطر یو خپل ځان ته مضمون وایي لای د طبابت اخلاق په غو کې د مریض سره موږ د سرویا کوغه چې دای موږ ته زړه راکړي اڅومره دای په مونږ باندې باور وکړي چې وکولای شي چې د مونږ خپل راز وایي مونږ به خبره پښتنه نه کوو د ته په پښتنه کې او د خپل اخلاق او څومره اخلاق په ور سره کولای شو مونږ به اخلاق ور سره کوو
د ګردیز روغتيایي علومو انسټیټیوټ مشر ډاکټر مجروم حقیار وایي دوی د درې کال په خوښ کې یوازې د فیزیوتراپی د زده کړو څنګه پرانستي و
دغه فیزیوتراپیستانو ستاندرز د کړې درې کلن زده کړې سره ورسولې پوڅان دې زړه د کړو کې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړې هم ترلاسه کړې دي ان شاء الله دا به د ټولنې لپاره خدمتګار وګرځي ځکه په افغانستان کې په میلیونو ها او معلولین موجود دي چې دغه معلولین تدوی یوازې فیزیوتراپی په واسطه کېږي نور تدوی موثر نه وي
د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه چې لشاوخه سرویخ کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغه ولایتونو سربیره د ګاونډي ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي ټاکل شوی په څو راتلونکو ورځو کې په خوست کې د دې برخې د خزینه محصلانو لپاره د فیزیوتراپی د زده کړو پروګرام هم بشپړ شي او فارغان به یې د روغتیایي خدمتونو په موخه ټولنې ته وړاندې شي
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست د اکتوبر 10 نیټه یعنی نن د رواني یا ذهني ناروغي نړیواله ورځ ده دا ورځ د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي او خلکو ته د دماغي ناروغیو سره د چلچلند په اړه په هوای ورکول کیږي دا چې په افغانستان کې اکثره خلک بیروزګار دي او اقتصادي ستونزې لري ګڼ شمیر یې په رواني ستونزو او ناروغیو اخته دي په دې اړه تفصیل به د رپورت کې ورو
یو رواني ټولنیز ستونزې دي چې دا لا ناروغي نه دي. بل ډول عام ډولونه د ناروغیو عامې رواني ناروغۍ دي او ورپسې چې دي شدید رواني ناروغۍ دي. عامې رواني ناروغۍ لکه جوړ خفګان په ټولو کې تر ټولو زیات عام دي. بیا انزایټي یا استراب چورته ویل کیږي. انزایټي ډیسارډرونه بیا ډېر عام دي. ټراوماګان چې موږ ورته وایو پی ټی ایس ډی ورته وایو دا عام شکل دی، خصوصا په هغه ملکونو کې لکه په افغانستان او کوم ځای کې جنګونه او ناخوالې بدبختۍ زیاتې تېرې شوي هلته هم زیاتې رامنځته کېږي. جسمي رواني ناروغۍ دي، دوه قطبي ناروغۍ ورته ویل کېږي چې دا په تقریبا په شدیدو رواني ناروغیو کې راځي. عام خلک چې ورته جنون وایي لکه دا هم په شدیدو رواني ناروغیو کې راځي. زمونږ په مسلک کې خو د جنون کلمې جواز نشته خو عام خلک ورته وایي. د مخدره توکو استعمال دا هم یو غټه رواني ستونزه ده. دا هم خصوصا په ټوله نړۍ کې اوس په افغانستان کې هم یو غټ پرابلم او غټه مسله ده.
د دغې رواني ناروغیو هغه شدید ډول کوم یو دی؟ مثلا کوم کوم دی چې ناروغ دی ته اړ کیږي چې د ډیر مراقبت لاندې ونیول شي؟
شدید رواني ناروغي هغه ناروغي ته موږ وایو چې کله ناروغ په ناروغي ونه مني او یا هغه ناروغي لکه تاسو په خبره چې جدي مراقبت ته اړتیا ولري. په هغه ناروغيو کې چې هم ځان ته پکې خطر موجود وي یا نور خلکو ته پکې خطر موجود وي نو دا په شدید رواني ناروغيو کې وي راځي. لکه مریضان دي په شدید شکل باندې د ځان خیال نه ساتي، اضطراب مراتبي، غذا نه اخلي، یا داسې ناروغۍ چې لکه شدید ژور خفګان کې ځان ته ضرر رسول، ځان وژنه، یا په نورو رواني ناروغیو کې چې لکه سکیزوفرینیا کې چې په هغې کې نورو خلکو ته یا ځان ته ضرر رسول چانس ډېر زیات وي، یا بایپولر لکه موږ چې وایو مانیک ناروغان چې هغې کې مور ډېر زیات وي، خبرې ډېرې زیاتې وي، مریض ډېر زیات ګرځي، خوب یې کمی. نو دا شدید رواني ناروغۍ بالکل جدي مراقبت ته او بستر ته اړتیا لري او په کور کې د کورنۍ غړي متوجه اوسي.
ډاکټر صاحب دغلته په ننګرهار کې چې که دغسې د شدیدو ناروغیو ناروغان په کورنیو کې را پیدا شي او جدي مراقبت ته ارتیا ولری، دلته په سرکاري روغتونونو کې د جدي مراقبت څنګه شته چې به خپل ناروغ سره لته یوسي؟
بالکل، د صحت سیستم د افغانستان په دې شکل باندې دی چې د کلینیکونو نه چې موږ ته پیټي وایو دا غینه بیا په سلسله مراتب په شکل باندې نو د سوالي او د ولسوالي نو د سبیا ولایتي شفاخاني د ولایتي نه بیرته حوزوي. دغه په ننګرهار کې چې د حوزوي روغتون جو په دې کې د صحت رواني سرویس ته د الته هم شدید رواني ناروغانو لپاره خدمات وړاندې کیږي. په دې شان موږ تحصیلات علی یا شفاخانه زموږ د پوهنتون روغتون تدریسي روغتون چې دی دلته هم موږ اخلي اصلي څانګه لرو. دلته هم موږ د شدید رواني ناروغیو درملنه کوو، بستر کیږي مریضان د وخت لپاره او بیا
دغه کورنۍ ته لازمې لارښوونې چې تاسو اوس یادې کړي دا بس
په افغانستان کې چون اقتصادي ټولنیز حالت خراب دی، بیکاري ده، جنګونه دي، ناخوالي دي، په کومو ځایونو کې چې د بیکاري کچه زیاته وي، کورنۍ تاوتریخوالي زیات وي، نو هلته د رواني ناروغیو کچه هم زیاتېږي. بغیر د کورنۍ ملاتړ څخه د رواني ناروغانو درملنه بالکل ناشونې ده. تر ټولو مخکې باید دغه خلکو ته باید احترام باندې باید قایل اوسو، د دې خلکو غوښتنو ته باید موږ پام ولرو، د دې خلکو انتخاب ته باید پام ولرو، د دې هغه ډیګنیټي او هغه انساني کرامت ته کورنۍ غړي باید احترام ولري. بدبختانه زموږ استاذ په ټولنه کې عام رواني تکلیف به یو کس لري چې هغې ته د یو ډېر بد نمونه لکه لیونۍ یا بل یا بل یا بل دغسې القابو د یادولو نه باید مخنیوی وشي. کومه سروې چې په 2013 کال کې د وزارت سیاستنامې لخوا په افغانستان کې ترسره شوې ده هغې کې وویل شوي چې په هرو دوه کسانو کې یو کس دی رواني ټولنیزې ستونزې لري. همدا رواني ټولنیزې ستونزې چې حل نه شي بالاخره په رواني تکالیفو باندې مسله بدلېږي، او په هرو 15 کسانو کې یو کس دی رواني ناروغي لري. ځکه د دغه ناروغانو درملنه یوازې دواګانې نه دي.
ځینې رواني ناروغان چې ما لیدلي دي درې څلور قسمه درمل ګولۍ له ځان سره ګرځوي او وخت په وخت یې اچوي، دغه درمل د یو دماغي ناروغ لپاره څومره ګټور ثابتې دي؟
بې له شکه چې درمل ضرور دي کله چې واکن تشخیص د رواني ناروغۍ وشي. دا د یو مسلکي کس په اساس باندې نه، بدبختانه دا چې زموږ اکثره خلک پرې باندې د خوب مې نشته زم دواخانې د خوب دوا اخلم. یو همدا علت دی چې زموږ اکثره ناروغان بدبختانه روغ دي، خصوصا د خوب په دواګانو باندې، هغه دواګان چې خوب راوړي کې درمل دي، بیا د هغې نه ځان نشي خلاصولی. زما لکه سپارښتنه دا وي چې درمل بالکل بې له شکه اړتیا ده، خو کوم درمل چې د دې ناروغۍ په خاطر باندې وي هماغه درمل او چې احتیاط رامنځته کړي هغه د اوږد مهال لپاره نه توصیه کېږي، ځکه هغه په آینده کې څه پیدا کوي. اکثره زموږ ناروغان موده د درملو نه تعقیبې، میاشت دوه میاشتې د پاره چې درمل والی احساس د دې د خشم نه بیا درمل پیری بیا بیا تکلیف راګرځي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاس پناړي کې هر کال د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه په هوی ته ځنګړ کېږي. په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د اغاهي لپاره کارکونکو کې حکومتي ادارې پینک ریبن وای په هغه هیواد کې هر کال سلویر زر شزي د سینې سرطان یا کینسر لوجي مري. په دې اړه د انیسا اجمل رپورت اورو چې ل دې ناروغي څخه د رغسیوي مرمنې په ژغ پیلې شي.
زما تبه ونه د خدای نه دانه شان جوړ شوی و. زما دانه چې وا هغه ماته شو. ما خو کې غغم نو کړ بیا زما خور کتنو بس هغه پچو شچ داس دي. نس بیا زی ډاکټر له بوت لمن پهل کی مول غول بیا را لا
دا ته په خبر درانی خان غږ دی چې سمو د وړاندې ورته د سینې سرطان شوی وو. رانی خان وای چې د سینې د سرطان له وجې ډیره سخته تیر کړې خو تر درملنې وروسته ښه شوې ده او اوس په یو بانک کې کار هم کوي.
دا ماته 2012 کې شوی وو خو زه چې ګیلټي شانتي مې سوچ ته خو هغه دانه شانتي و. بس علاج زما سی ایم ایچ نو شو او بس هغه ویل تاسو سر ودادای چل کی غوښته به برداشت کی. بس مام خو هر څه برداشت کې صبر نه مې کار واغستو او بس 2013 کې زما ریکوري شو 8 میاشت کې. بس ټیک شم اوس خالي چیک اپ لزم. بس دې کې وضعیت تر همت خلق کوي که همت یو پیرل بس هر څه ختم دی بیا.
رانی خان د خبرې په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړي چې د نورو کلینو په سیر سک کال هم اکتوبر میاشت د سینې سرطان پړه پوهاوی ته ځانګړې شوې ده. په پاکستان کې د سینې سرطان پړه د پوهاوی لپاره د کارکونکو ادارې پینک ریبن مشر عمر افتاب د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې هر کال له سلویښتو زرو څخه زیاتې ښځې د سینې کینسر له وجې مري.
په پاکستان کې د بدن د بلابلو برخو په کینسر کې د سینې سرطان شرحه څه د پاسه 30% ده. زموږ د معلوماتو لمخې په هر نه خوځو کې یو خزه د سینې سرطان لري. بل په نړۍ کې چاته د سینې سرطان کیږي نو عمر یې په اوسط ډول 55 کال وي خو په پاکستان کې دا 15 کال دی او ان دا چې د شلو کلونو په جنکو کې هم د سینې سرطان ثبت شوی دی. د دې وجوهات د ټولنیزو بندیزونو له وجې ډاکټر ته په وخت نه ورتل او د حکومت لخوا د پوهاوی پروګرامونه په سمته ګنن کې دل دی.
د پینک ریبن پاکستان په ویبپاڼه لیکل شوی چې په دې هواد کې پارو سلیرشت ساتونو کې شاوخه یو سل نه خزی د سینې سرطان له وجې مري خو عمر افتاب وای چې دا شمیرې له دې هم زیاتې کېدای شي ځکه چې دا ډول ناروغان اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې هر کال د سینې سرطان شاوخه 1.3 میلیونه کیسونه رپورټ کیږي. دا چې د سینې سرطان علامات سوي او په پاکستان کې درملنه څومره ممکنه ده پاره د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د سینې د کینسر ماهره ډاکټر شمایله سکندر وایي چې په سینې کې غونډ د سینې رنگ بدلیدل او دغه سې ځین نور علامات د سینې د سرطان سبب کېدای شي.
ډیر علامات دي سینې کینسر ځکه چې سینې کینسر ډیر ډیفرنٹ ټایپس کې دي. ټولو نه عام علامات تو کې چې کوم علامه نشانی دا هغه دا چې سینې کې غوټه مې محسوس کیږي. اوس دا هم خبره در طویل ضروري چې هر غوټه چې د کینسر نه دي 5% غوټي کینسر دي. ټیک شو خو دا نور چې کوم ټول پرسنټیج دي دا ټول غوټي لکه 50-70-80% کینسر نه هغه اسه معمولی غوټي خو کله به اوم چې سینې کې غوټه محسوس شي هغه به تاسو نه اګنور کوي چې دا اسه دا ډیر وخت نه د سکیږي نه. دا به همیشه ډاکټر تخوي. دین علاوه چې کوم سیمټمز دي علامات دي هغه کې دا چې سینې کې درد کیږي سینې دا چمړه چې دا بالکل سره رنگ کی شي اوپر سیږي ټیک شو او چې کوم دا نیپل دي دا دنه طرف ته لاړ شي یا دینه وینا یا سپینی اوبو راتلل شروع شي پی پراتلل شروع شي. موږ سره دا او دا کې سونم ډیر راځي او پیډي کې ویل شو شي سینې کې ایس غوټه نه درد کیږي بالکل ټیک ټاک کی خدای غي پترخ کې غوټي دا اوم سینې کینسر کې کیږي کله کله غوټه په سینې کې نه پترخ کیږي.
ډاکټر شمایله سکندر وای باید خسي ارم میاشت سینې معاینه په خپل اوکړي او کس قسمه علامات محسوس کړي نو په وخت یې روغتون ته ولاړ شي. د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د سینې سرطان د سنگ مشره ډاکټر سید مسید بیا وای چې د سینې کینسر په اړه د پوهاوی پروګرامونه روان دي او دا مهال په صبح کې د ډیویژنونو په کچا د سینې سرطان معلومول لپاره مرکزونو په خلاصولو هم کار روان دي.
دلته اویرنس هم کېږي پراپر کمپین هم کېږي ورکشاپ هم کېږي او ټریننګ هم کېږي او کمیونټی کې دننه هم کېږي. سکرینگ کینسر سکرینگ ریلیٹیو پروجیکٹ دے آ اوس ماتا حوالہ کرے رہے اور پدے پندے مونگا کار کو لگی آئیو اور پروجیکٹ بیس سے فنڈز ورتا ایلوکیٹ شوی دی دے کے ڈویژنل لیول پندے مونگ سکرینگ سینٹر کھلا ہوا
د سینے سرطان پڑا د پوہاوی ادارے پنک ریبن ویلی چ پاکستان کے ہر کال د سینے د کینسر نوی زرہ ناروغان سپتی کی چدا د اندیخنے وڑ دا
د مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکی وړاندې کوم
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم
اس پا دی واتس اپ شمیرہ ہم پیغامونا سبتا ولی شئی 00 سلور سوو شل 23 شپک سوو سلویخت سلور سوو شپک نوی